لګرمې مخکې لاس بجی دی ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینې ته ماته ورکړه افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه په نننۍ سیالي کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینې د شپږ نوي منډو هدف په پنځلو سو اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې هغه نه څلوېښت ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي درې نوین الحق دوه نور احمد یوه وکټه واخیسته او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول تمه د افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډي ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي خوتراتو غره پړاو مخ کې افغانستان د جون پاتلسمه راتلونکو سه شنبال کوربا ویست انډیز سره مخ کیږي د افغانستان د خزو جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته لزده کړو د جون د محرومیت زرو ورځو ته پکتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکو لمنځه لاړه اغلی اميري بیګا په اکسپانډ همدارز لیکلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې عمله په انزوا کې دی ورسه له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ دوی د افغان جونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهې صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره درې میلیونه سل زره ډالره مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شوو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهې صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,900,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و له ازادي راډیو خبرو ته واګیست بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP په نوي راپور کې راغلی او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1900 تنو وژل کېده او د 422 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې د اسلامي دولت سختدریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي وو خو سږ کال یې تر اوسه د اوو حملو مسؤلیت منلی دی او د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د آذربایجاني برخې د وی پانی ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي آزادۍ او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د آزادې اروپا آزادۍ راډیو مشر سټیفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د دغه اقدام هرکلی وکړ د زیاته کړه د آزادۍ راډیو آذربایجاني څنګه لام په خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د دې خبره موږ دې ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادي اروپا آزادۍ راډیو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزاد لیق په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډله ییز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي هغه څه چې آزادي راډیو ردوي
بس دی شکسته سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست زملالی بشریم او د دیخ پرونی تخنیکی چار قادر جلالوف پر مخوی نن د جون د ارلسمه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوراسوي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنو پر مخ شوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیکه توګه محرومې کړای سوي دي د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسې شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور ته راړوم او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له 16 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پورې اوښکې تویلې او له یو طاقبه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تویولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا د زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم
د دایکندي ولایت اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي، راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړي. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، او هغوی تر ډاکتورا زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې پان نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وه چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. اوژي امیل، ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لوړی تاسو. سلامونه درنې خور فرزان داوود صاحب او درنو اوریدونکو. دا د دې لپاره چې دا د حساسي حق دی د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد بقا مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سفا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړی دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره، ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي، ملاتړ نه وي په کورنۍ کې، په ټولنه کې، په حکومت کې، دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو، موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه دوی د دې ژوند کېږي، دې د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار بار دې بار بار چې یو ځل کوي چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کیږي، یو ټول یو کورنۍ باسواده کیږي، شپږ نسل باسواده کیږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي؟ هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري؟ او متاسف یو چې دغه حالت په مو هم په دې کې اوسیږو. دا خو ډېره سخته ده،
ډېره مننه
خپل مبارزې ده، هیڅوک به لاس سر نه شي.
ډېره مننه اغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی مستوره سیلاب، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي، او په افغان ټولنه کې دغه غوښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا، ولې باید ستاسو په نظر باندې په تکراري توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، میلمنو ته او ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند واوسیږي، او د مور نړیواله ورځ هم په خپل وار سره ټولو میندو ته د افغانستان ځپلو میندو ته، دردمنو میندو ته تبریکي وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګوري، د تعلیم مسله جدا له دې نه چې هغه د وضعي قوانینو بحث ده، یو شرعي حکم ده، دا نه مباح ګڼل کیږي، نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډېره عادي مسله ده، او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي. دا ډېره پیشپاستاده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیت نازل کیږي، هغه ده اقرا بسم ربک الذی خلق. په دې اقرا کې د سنډي ویل سوي چې دا مشخص نارینه او لپاره وي، د کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې چې مسلمانی که کافر که هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق. دا اولین آیات د قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه مداده کوری په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه ده. افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغو هیوادونو نه ده، د هغو 55 اسلامي هیوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړل شوي دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنونو نزی او خلقو تدا عادی روال گردی، در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پر طولانه که باسواده نو تاسو فکر رو که چی دقیب پیشرفت سمره، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی، تاسو فکر رو که اگه تونانه به اقتصادی لنگانه، دی روحی روانی لنگانه تومره پر مختللی وی، نظر دیتی تیغی تونانه که یو بیسواده میرمنه اوسی. زه فکر کوم آهسته آهسته دا مسله هم ډیره سیاسي کیږي، په دې خاطر باندې چې په دیننه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته شوي دي. مثلا یو تعداد د حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده، او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې، باید نجون ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو ګروه بیا کاملا مخالف لیدیده چې باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ده، متاسفانه افغانستان د دې قرباني کیږي، او آهسته آهسته خلک هم په دې باندې مصروف کوي چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، دروازې بندې شوي او نجونو ته اجازه مه ورکوئ. ما ډېر بار دا خبره مطرح کړې ده، او بیا یې هم مطرح کوم، تکرارا بیا هم دا خبره وایم. هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ ښځینه وو ته هیڅ چا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته، زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې، دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي، او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بله، سیلاب ستاسو څخه به بله تعقیبي پوښتنه دغه وکړم چې که شرعي کوم دلیل یې درلودی نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبر هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسې توجه کولای په دې خطر باندې، یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کار ته، ځکه دوی ویلې دي چې تر بل امر پورې. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص سي؟
زه د فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې، دا مسله بیخي سیاسي شوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي چې تللی و، هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې محصلین اوناس محصلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر زر دوی اجازه د دې ورکړي چې باید نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یوه خبره که تاسو اجازه وي، زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي، او متاسفانه چې هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه چې دا ډیره تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داودزی، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داودزی، تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل سي، تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د ډول خپرونو چې د رادیوګانو لالارې خلک کولای سي چې خپلې غوښتنې پکښې مطرح کړي، زنګ راوي لکه زموږ دغه خپرونې چې خلک کولای سي چې دغو خپرونو ته زنګ راوهي، زموږ د دغه رادیو له لارې خپل اواز پورته کړي، څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سنه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته امیل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم مو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او د مور نړیواله ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لا باید وایم، څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یو واضح خبره ده. نو دا چې مونږ که په کراتو باندې خپل غږ پورته کړو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانان ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي، متاسفانه چې نشته دی. او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده، او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات په ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو، نن مخامخ یستو، هغه ټول په ډېر وضاحت سره یینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري، او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ، نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي. ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی، څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویل، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي، او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چې دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د باور نکړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړو چې متاسفانه د زمينه نه ده مسایده کې چیرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کاراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته چې بیا بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه و، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي، نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې نه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب نه تدل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې، چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهل نادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکي راسره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زدهکړو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره شولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چاسه دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړې چې خالي پرغاش باندې داروي چې نر ډاکټر ته دې واړ شي؟ که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم سره بندې شي، زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس دغه ښه هغه چې پیداس مرزي د شجنه د چې هغه کلونه کلونه د غاښ ته وزوريږي، موږ نس کولای چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که شجنه دغه تعلیم وکړي او ډاکټر بیا موږ په ډیر حساب اسانه ډول سره موږ کولای شو چې چې هغه ته دغه کوم راځه وکړو او هغه سره دغه ورولو ورته مریض. او که دغه پر دې حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر به شاته لاړ شي. که ښځینه پر دغه حال باندې پاتې شي، دغه چې مور چې ده هغه تر ټولو لوی مدرسه تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد دپاره ده. که یو ښځه تعلیم اوتاوي تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې وي، هغه تر هغه معلم تر عالم تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروځي.
ډېره ډېره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اورېدونکو ته. لادی وکړئ شبا صاحب له هغه تل مده هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډېره مننه چې تاسو زنګ را ووهئ. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې ته وایم خوجانی. واکان دا د مثال د خبرې زر ورځې پرتلې دروسه پوری د پانتونو او د ښوونځي دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې دي. ملالی بشیر خور، دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانی موږ داسې د طریقې ته د نورو طریقې ته مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقې ته ځخ پر خپل حکومت کړی دی چې د خوندو پر مخ د پانتونو او د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. نو زر ورځې پرتلې خوجانی دا داسې د مثال د خبرې زر ورځې خوته کوي. ملالی بشیر خور، زه مثال درکوم که پنځه ورځې د ښوونځي دروازې تړل کېږي، خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خورجانې د بل ډاکټرانو مثال د خبرې د بل ملکو ته بزوريات لرو مثال هغه پر بارډرانو باندې زموږ افغانانو سره ظلمونه کوي چې خورګانی د ډاکټر د پاره دی وادي ډاکټر د پاره به بهرنیو ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به د روان به نور ملکو ته نو خورګانی بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوي چې مثال د پانتونو دروازې د فونځي دروازې د خوندو پر مخ خلاص کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې اصول مر برابر وو هغه اصول دغه کې خوندو ته روښانه کړي کنه چیرې روښانه کړي نه خورګانی خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال بند دي پانتونو نن بند شونځي هم بند کړي دغه خوندو زړونه پر مخ باندې خورګانی ګسره ځینې دغه سي ازړونه مثال او امیدونه چې کم لري هغه به ګسره کاته شي او دا چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړي نو دا څنګه زمينه د خورګانی امن دي الحمدلله امنیت یعنی د تیر حکومت پر طرف به خورګانی اوس ډیر امنیتي څوک نه کوي چې دا څه هو ته مثال د خبرې په بار سره وګوري په بد نظر وته وګوري کچیر هم دا شي وسوله خورګانی یو څوک راولاړي د چا خور مثال په انتون ته ځي مثال د خبرې دغه شونځي ته ځي یو څوک په بد نظر ورته ګوري خورګانی ورته کې سزا دی ورته دار ته دی بوته کې خورګانی بیر پر ټول امین دی او خبره ده چې وسه امنیت هم دی خورګانی د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولې دا په دغه چې دی خورګانی د امریکاني لاوري پایت نه رسیږي
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او ستاس نظر مو هم اوریدي ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تاس مو ځخ ترځي تاسو کولای شئ چې خبري وکړي
ورسته اوس موږ په کار پسې زو ورسته خبري کوو خیر
او ریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی کېدای چې بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ غل ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځي د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل ستاس خبر پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان جون پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کده دوی د کور خپل شزي چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاښ درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله ښځه وښکاره کړي زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شدزی بوزي او یا دا چې د دوی دومره وسل لري یعنی د اقتصادي لحاظه دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شدزی حالته یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شدزی وروړي و ډاکټر ته کنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو فنه د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خوره همیشه به هر ملکونو کې عدالت ته شرایط ډیر خورته آماده کړی دي چې هغه درس وای خو نور ته دونه پاملرنه نه وکړي ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزورې وو تراغو چې موږ تمه دلوده نو متاسفانه هم دا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تراغو چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوس هم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا خو هم خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي اما د دې فکر نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ څه نه وی نور د وخت په تیرېدو سره موږ د ستاسو شې احساس کو چې بیا هیڅ څه نه ډاکټر وی نه معلم ای او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته البته اوسی البته باید وګمارل شي نو دا به ډیره سختې دی پویږي په دې هم پویږي اما متاسفانه خو حالات د سینې دي چې اوس خلک دې څه وایي یا دا چې دغه حالت دوام کوي او دا نور زوريږي نور ولوسنه ته تاوان رسیږي دا چې دنیا ور باندې غک کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس کریوان دي په سلو بدبختی او کړهونو کې دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کوي چې دوی بلاخره ختم کندی چه فکر کنم چی دوی باید سرد و اوس نه انده چی زر ورزی پوره شد دوی باید یو تصمیم نیوله و دوی تا باید یو تکان ور کرده و دوی یوار کینی فکر رو کی چی بلاخره منگا در حیوات کم لوری تولو تو باورو که چی آقا جنکه چی اوس هم سره لده چی در دری کالا که در تعلیم نپاتی دی دوم را پا کورونو کی کتابو نوایی هستی که یا آنلاین تلاسه چی یار امکان نه حتا کورسونه خانگی جور کردی چی دی پا نیمشوان ده شامو تا در زره بینی ور کردی او واری چی ذهنونو تا در تاریکانو تا ترناو خبرکی یعنی دوی در احساس تا زدون زوری گمه چی ولی ولی دغه حاکمان یواری ټکان نه خوري ولی د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لاجواب دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو لپاره لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصاد صفر دی اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی
بله ډیر مننه آغلی امیل زبا بیرته تاسو ته راسم اوس هم د آغلی سیلاب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دي چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسف یم چې 50 فرمان څخه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له آدرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري او ګورې د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د ښهوالي لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې کته چې اسلامي تمدنونه هم وګوري په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوی ده اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ډیریږي یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره ښه خبره ده خو لیک ډیره مهمه مسله ده د تاسو کوری په هرې کورنۍ کې ک هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ نجونه تشکیلی حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه د کنه موږ او تاسو شاهدان یو او دغه حد مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوښتل کېږي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي د دوی د انجنونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دې به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنول شوی یا نه د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونی هم د اوس به سنوشت پاتې دي تاسو مخکې ډیر یو شی خبرې ته اشاره وکړه اوریدونکو یو سوال کړی وو د تبابت بخش کې دا ډیر لوی بدبختی ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي صحی سکتور رو گوری، طبی بخشون رو گوری، دا ورز پورز از مهلان طرف تروان دی، متاسفانه.
څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه مسلې نیوي چې د غوی ورونه د غوی پلرونه د غوی هغه سرپرست فامیل یا ګلکار و یا مزدورکار و، اما په همغه اقتصاد باندې په خپل مېرمنې وا خورې وا حتی کې چې په غوی باندې د تب رشته وویلې په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظام په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی به کل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي، آیا دا د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه، د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي، هم د اقتصادي لنګانه هم روحن ذهنن په دې باندې ډیر په تاثیر کوي. زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کیږي زه منتظر وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې آیا دی په دې فرمان کې د څه کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه؟ اما متاسفانه زه بیت ناهیلی کیږم، او دغه ناهیلی تو په بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده. او په دې تاسف سره زه باید دا ووایم چې آیسته آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هیوادونو نه بهري. ما په خپلو زمونږ دوستان دي هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیرو کړی دی او تللي دي یو بل هیواد ته. په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما بشیره پر دې ټولو مسایلو هغه آیندې ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده، او دا ډېر د تاسف ځای ده چې زه دا خبره مطرح کوم.
شه ډیر مننه اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي، او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده، او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده، او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساینسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونی همداسې دوام وکړي چې شونځي ته ولاړې نسي، د دغه پر ضررونو باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې به د په ټولنه کې محدود سي، د دوی ژوند به کېدای شي د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېدای شي چې اوسي دا ډول. بلې سوال زما متوجه. بلې، اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځیز، ما پښتنه دغه و چې که تاسو د تعلیم پر بلې و مخسته پښتنه مو واخسته،
او ما مطلب واخستم.
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د طبابت برخه وښودله، اما که چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي، نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي. که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی، نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اړخ کې مونږ مطالعه کوو، مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه څنګه چې ما په شروع کې هم ویل اساس او تهداف د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چیرې مور لوستی وي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوه کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 80% د افغانستان معرف ښځینهو تشکیل کړو، اما نن ورځ چې کمترینه فیصدي د دغه ښځینهو اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو خاک هم باید وایم چې په ټوله نړۍ کې ښهترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراعاتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خدای چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خو د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشوم الله هم پسې کمیږي، د ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ او دروازې د مکتب تړل شوي دي، اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلاتو سره کورنۍ او ټولنه مخامخ وي. نو په همدې اساس باندې زمونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم، تحصیل او د کار زمینه مساعده شي، ځکه په تېرو شلو کالو کې زموږ خوندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه. ډېر مسلکي کسان مونږ درلوده، نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه آغلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته او مېلمنو ته ټولو خوږ اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای مو زنګ راوالې دي؟
مننه ملالی خو مبارز جانان لپاره.
بلې، مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالې دي. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه، مهرباني وکړئ.
مننه ملالی خو زه به دا وایم، دا خو نه هېرېدم کې د غوښتنې دی. ولې ته موږ وایي هر ورځ یو ستنې د غو پاړې پیدا کېږي، په یو سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته، نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې وي، یا د یو بلې پېښه ستونزې وي د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېدلې. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت کې بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه لا ورته د حجاب مسله ده. باور وکړئ موږ دې ته حجاب اوس موږ یو ښځینه دغه ښځینه دا یو نارینه ډاکټر خو دا هم د حجاب مسله ده. یعنې ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي ښځینه ډاکټران ډېر، اوس په هغه ښځینه به ښځینه دغه ته تلی خو دا هم حجاب به مراد کړی. نو اوس موږ نارینه ډاکټر ته دی خو دا هم د حجابي دغه دغه، او دې ته هم پاملرنه هم ډېر نه کوي. نو موږ ولا دې ټایډان هم رسانی څو نور رسانی د درې کاله لکه درې سوه کاله چې کېږي موږ یو پیړۍ شاته شاته کړی دی. د درې کال کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ سوه تر درې پورې ډاکټرانو طالبان شوي وای، دا ستونزه به هواري شوي وای.
بلې، ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور څنګه په خیر یا
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو هم مختای دی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړي او د کوم ځای مو زنګراوالی دی
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شم
محمد اشرف صاحب مننه تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لري که په پښتنه مهرباني وکړي
مننه یو نظر به سره شریک کو چې راسه نظر ته خورجانې یوه غوښتنه بیا هم لرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر شي ځکه چې اوس دا مخکني اورېدونکي باندې تا غږ وکړي ځکه چې مال ته پر ما باندې غږ کوي چې دا نوم هغه سیستم برابر شي خورجانې ځکه چې دا ډېر اسانتیا ده نه او بل یوه خبره بله ستا خورجان تاسو کور ودان چې موږ ته زنګ وي یا مانه موږ غږ ترې چا پورې پورته کوي خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خوا وي چې موږ تاسو ته شمېره پرېږدو خورجانې په بار بار ستاسو د خوا څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب هم ماته ویلي ډېری اورېدونکو چې ستاسو د خوا څخه ټلیفون وکې سي کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې نو دغه سیستم چې هم برابر شي نو دا به ډېره ښه خبره وي
مننه او بل دغه محمد اشرف صاحب بلې دغه به حل کړو زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کړي ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي نو مهرباني وکړئ
مننه وا یو جان مننه هغه خو موږ تاسو ډېر خوشاله خورجانې او دا خوند او مېلمنو ته هم ډېر ډېر سلامونه وایم غوښتنه مې هم دا غږ لکه نور اورېدونکو چې وویل مکتب خو خورجانې د افغانستان لپاره ډېر ګټمن کار دی سواد او هغه کنارینه که ښځینه وي ځکه چې دلته د سواد کچه تر ډېر ځایو کمه ده ځکه چې یو سوادار سړی خورجانې دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بینا سړی خورجانې داسې ځایونه شته دلته دا زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نشي ویلی دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره شي
بلې
د حکومت څه مې مقصد د هغه غوښتنه ده چې دا زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره یو مکتب برابر شي
ډېره ډېره مننه سلامت اوسې محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده اورېدونکو ډېره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اغلی اوژي امیل اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی د اورېدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووهل او خپلې غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم
پریمګ دې چې والوزم پریمګ دې چې والوزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې ماتړې پریمګ دې چې والوزم زما وزري ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړې ماتړې زدا لاهو پزم زمو کې زګې دلیا زدا ځان غږ د ژوند منځ تر بللی المنز می پالمن کی دغه سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې خربشی جنگل کبی کتاب بی قلماشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزر مطڑی شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچو غود وختونو پاد رکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چیوال وزم پریمیک دی چیوال وزم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Let's love. زیارت زما